د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شوې امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدې. نن د پنځم به ورځ د 1491 هجری لمریز کال سلوغي دلوي د میاشتې دریمه د 2000 میلادي کال د جنوري له دروښتمه سره برابر ده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابور چې افغان ولسمشر وایي طالبان وسلوال جګړو ستړي شوي خو مشران باید له سولې واک ته رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پرونۍ کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالاتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی دی. د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سره لننه په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورټ بندیز لګولی او هغه هم د هغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پرونۍ کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. دواړو مشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو پر هغو موضوعاتو هم خبرې وکړې چې د ولسمشر ترامپ د افغانستان د سفر په مهال مطرح شوې وې. په ځانګړي ډول پر دې بحث وشو چې څرنګه د افغانستان او متحدو ایالاتونو مشرانو چې کوم بحثونه بګرام کې کړي وو هغه پر راتلونکي کې بیا هم د دواړو هیوادونو د چارواکو له لوري انتعقیب شي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د نومبر په 28 په بګرام کې کتلي وو او هلته له طالبانو سره د اوربند او افغانستان بهر د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځوړلو په اړه خبرې شوې وې. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلوم وسلوالو له لوري ووژل شو. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼۍ وایي قاضي رفیع الله پرون په بهسود ولسوالۍ کې وویشت.
د بهسود ولسوالۍ اړوند بیزیک مالتي سیمې کې نصرګن وسلوال له لوري ننګرهار استیناب محکمې یو برحاله قاضي رفیع الله په ډز سر په شاته رسول شوی دی.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په نږدې یوه اونۍ کې دوهم قاضي دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د فاریاب د استناف محکمې د جزار دیوان رئیس قاضي غلام فاروق د تېرې اونۍ پنجشنبې په ورځ د میمنې په ښار کې ناپېژنده وسلوالو وژه. په هرات کې تېر ماښام د ترافیکي پیښې له امله 4 تنو د یوې ښځې په ګډون خپل ژوند له لاسه ورکړ. د هرات د ترافیک مدیر غلام سخي حسیني وایي چې ټکر د هرات اسلام قلعه پر لویه لاره شوی دی. تیز رفتار موټر چې د مشهد لوري راغلی و له موټروان سره پکې 4 تنه و. له یو باربري موټر سره چې د لارې په اوږدو کې ولاړو ټکر کوي. دا پیښه د ماښام د 2 بجو خواته وشوه. د هرات د عوضوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي وایي چې د دې کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي او تر اوسه د 3 وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم. ټاکل شوی د تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 168 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 50 اوورونو کې 268 منډې هدف وټاکه. خو د متحده عربي اماراتو ټوله لوبډله د 105 منډو له جوړېدو سره وسوځېده. په دې لوبه کې شفیق الله غفاری د مخالف ټیم 5 لوبغاړي وسوځلو او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه چې هلته هم غفاری 6 وکټې اخیستې وې او غوره لوبغاړی ټاکل شوی و. خبرونه لازدي رډو اوري. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پایل په متحدو ایالاتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی دی. دغه شمېره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسې خپره کړه، له هغې کمه ده چې په 13 نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلی و. هغه مهال اټکل شوی و چې 10.3 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیلولو جریان له ټلویزیونونو کتلی دی. دغه سروې په سنا کې د محاکمې د پیل لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د شپږو ټلویزیونونو چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره شوې ده. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې استضاع کیږي. لومړنی ولسمشر اندری جانسن و چې په 1988 کال کې سنا استضاع کړ. دوهم هم بیل کلینتن و چې په 1990 کال کې استضاع شو چې دواړو ته سنا جرګې برات ورکړ. ولسمشر ترامپ ویلي کوم غلط کار نه دی کړی او دغه بهیر د شرم ور بللی دی. دې ته په پام سره چې جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت دي، دا تقریبا یقیني ده چې هغه ته به هم د دغې محکمې په نتیجه کې برات ورکړل شي. د چین دولتي رسنۍ د ووهان په ښار کې سر لننه په سیمه ییز وخت د سهار 10 بجو پر عامه ترانسپورټ بندیز لګولی. په دې بندیز کې بسونه، میټرو او بیړۍ شامل دي. همداراز نورو سیمو ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. ووهان د 9 میلیونو اوسیدونکو ښار دی. یو نوي اخیستونکي او وژونکي ناروغي اصلي مرکز دی او همدې لپاره پر عامه ترانسپورټ موقتي بندیز لګول شوی. په هغه راپور کې چې پرون خپور شو، حکومت د ښار له اوسیدونکو هم غوښتي چې که چیرته ډیره اړتیا نه وي نورو سیمو ته دې نه ځي. دغه ناروغي چې له یو انسانه بل ته لیږدي، تر 1500 ډیر کسان په چین کې اخته شوي دي او تر اوسه الکتر لږ ولستنه وژلې دي. او د آزاد اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د آزادي راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په تاجکستان کې ادامه ورکړي. جیمی فلای په یوه لیک کې د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر سراج الدین مهرالدین په نوم د جنوري 1 استولی لیکلي چې موږ اوس په متبادلې لارې فکر کوو. د آزاد اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په تاجکستان کې د تاجک څانګې 4 غړو ته د شپږ میاشتو په مخه د فعالیت اجازه ورکړه او د دې ادارې او وو نور خبرلانو ته په اکتوبر کې موقتي اجازه نامه ورکړې وه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د بې سرحده خبرلانو سازمان، د بشري حقونو د 4 ډلې او د تاجکستان دننه د رسنیو د دفاع ډلو د تاجکستان د حکومت پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 2.8 منفي 8، اسمان نیمه وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 10.1 منفي 1، اسمان نیمه وریز. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.0. مزار شریف نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.0. او ننګرهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.3.
دا د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل. ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسله والو جګړو ستړي شوي، خو مشران باید له سولې وخت د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.
If they see peace as a Trojan horse to overthrow the government and the society, then the society and the government would mobilize.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرونده سویس د دوس پنړیوال اقتصادي غونډه کې وکړي. هغه له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره هم د دې غونډې تر څنګ وکتل.
یوخه او مفید ملاقاتو د دوړو متحدینو ترمن، خاصه تر ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتی ځواکونو څخه قدردانی او پیچیدوی اوس کولای شي خپل هیواد ساتنه وکړي.
د رکتنې په اړه مو د ولسمشر لویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي. تر اوسه ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اوسیدونکي په دغو بندیزونو کې شامل دي. او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. د یوې ادارې د استخدام له رئیس به واورئ.
مخبل وان خویس کله نه نیسم ولی زما خپل هیڅ نه خوښیږي چې زه کار وکړم هلته مې خپل وان اوسیږي سیستم نه څه رقابتي دی نو وایم راځي فورم واخلي هغه دی رقابت وکړي نو که کامیاب شلی خو لا ښه که نه شلی نو ویس
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف او وازی اوریدل شي د خبرونې پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم ارزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وایي کچې طالبان سم سول کوي ولسی منی خو اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د مشرانو اعمالو ته د شک په سترګه ګوري په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په سویس کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې و ټینګار کوي چې د افغان سولې لپاره پکار دی چې طالبان او افغان حکومت د سولې خبرو ته سره کښېني. دا هغه خبره ده چې طالبانو تر دې دمه رد کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو وسلوال د جګړو ستړي شوي دي خو مشران باید له سولې څخه وقت در رسیدو لپاره د وی وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یو بحث کې ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ وویل آیا طالبان چمتو دي چې شخړې ختم کړي؟ که چیرته دوی دا غواړي افغان ټولنه حاضره ده چې دوی بیرته ومني، خو که چیرته دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راوپرځوي نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېږي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو مشران له خپلو وسلوالو سره صادق نه دي. د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي 4-5 ښځې یې کړي دي له ژونده خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. ازادي راډیو د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په دې برخه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر نظر وغوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. اشرف غنی بیا وویل چې هېڅ جګړه په ځانګړي ډول د شلمې پیړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پیړۍ جګړې له سیاسي جوړجاړي پرته نه دي حل شوي. طالبانو هم د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار کړی دی او د دوی استازي د قطر په پلازمېنه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخت دي، خو طالبان وایي چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو نه دي ځکه چې د دوی په وینا دا ګوډاګۍ حکومت دی. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان مسأله د طالبانو او افغان حکومت د خبرو له لارې هوارېدلی شي. عمران خان د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې پرون وویل
and that could only happen if Taliban and the Afghan government
halt bayat sulawi aw da yawaz haq waqt kidai shi che Taliban la Afghan hukumat sara yaw zaik shini aw siyasi jur jaray wakri da bayat lumrai kam bi kho us tar tulo muhim shay che asan ham nadai kho yawaz nai larada che Taliban aw Afghan hukumat sara khabar utak shini kala che da wushi che sunzi bawlari khuda da parmaghtag yawaz nai larada. افغانستان پاکستان تورنوی چې طالبانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي او حقوی ته آسانتیاوی برابرې کړي دي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. د صدر اعظم عمران خان تر پرونیو خبرو مخکې د افغانستان ولسمشر په داوس کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په پروګرام کې د دوی ترمنځ د ترسره شوې غونډې پر مهال چې کوم موضوعات مطرح شوي وو هغه به د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار تعقیب کړي. په پروګرام کې د نومبر په 28مه د ارت خبر پڼې په استناد دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی وو که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن دي باید اوربند ومني او په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره له هیواده بهر د ترورستانو ځالې له منځه یوړل شي.
د غرازمو په راپور کې واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سویس د داوس د اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم پرون یو غونډه درلوده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وویل چې په دې غونډه کې پر ډیرو موضوعاتو خبرې وشوې. ل امریکا سره د افغان ولس د افغانستان د اړیکو په تیر بل ولسمشر ډونالد ترامپ سره د افغان ولسمشر د اړیکو په اړه هم په بحث کې چې پرون اشرف غنی د دوست په غونډه کې ګډون کړی و هم پوښتنه وشو. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره اړیکې عالی دي.
I have no problems dealing with President Trump. I'm one of the few leaders that is an excellent relationship, including today's
conversation. ولسم شر ترامپ سره پاړی کو کې هیڅ ستونزه نه لرم. زه له یو محدود مشرانو يم چې ور سره د نن ورځې د خبرو په ګډون ډېر ښه اړیکې لرم، او دا ځکه چې زه خپل اړیکه د هغو لومړیتوبونو په اساس ترتیبوم چې هغه ترامپ د امریکا خلکو ته وعده ورکړی او نوموړی پرې ولاړ دی. پوښتنه دا ده چې څه ډول ګډ دریز موندلی شو، او هغه ګډ دریز چیرې دی چې کولی شي پرې وړاندې لاړ شو. دغه راز دا چې افغان ولسمشر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په دې کتنه کې پر کومو مشخصو موضوعاتو خبرې وکړې، په دې اړه بیا هم احمد شیبر د ولسمشر غنی له ویان صدیق صدیقي سره د سکایپ له لارې پرون مرکه کړې، او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د ولسمشرانو په دې غونډه کې په کومو مشخصو موضوعاتو خبرې وشوې. ښاغلی صدیقي په ځواب کې وویل
د افغانستان د امنیت د منطقې د امنیت په حق له خبرې اترې وسول بحثونه وسول، او خاصتا هغه موارد باندې بحث چې په تېر ملاقات کې دواړه مشران په بګرام کې کړی وو، او د افغانستان د سوله او د امنیت په حق له دوی خبرې کړې وو. نو یو ښه او مفید ملاقات وو، او د دواړو متحدینو ترمنځ د خراوبته د لا ټینګښت په حق لباندي، او خاصتا چې ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولای شي د خپل هیواد ساتنه وکړي او په کلک باندې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
صدیقي صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د تیر ملاقات خبرو ته اشاره وشوه، تیر ځل چې په بګرام کې دواړو ولسمشرانو سره کتلی وو دې موضوع ته اشاره کړې وه چې له افغانستانه بهر باید د ترهګرو ځالې وځپل شي، دا مسله هم یاد شوه؟
خو ما تاسو ته وویل چې په مجموع کې چې دا ملاقات د دغه غونډې په اشی کې ترسره شو، ملاقات کې فاصله د افغانستان د موجوده حالاتو په خپله باندې خبرې وشوې، د فرصتونو او خطراتو په خپله باندې خبرې وشوې، او د سیمه کې پر حالاتو چې څه ګواښونه شته هغه باندې خبرې اترې وشوې، او خاصتا پر دې هم بحث وشو چې څنګه د افغانستان حکومت او د متحده ایالاتو دوی هغه بحثونه چې دواړه رهبران بګرام کې کړی وو هغه څنګه ترکیب شي، او په آینده کې بیا هم د دغه هیوادونو د حکومتي چارواکو تر منځ کتنه وشي تر څو هغه مسایل تعقیب شي.
صدیقي صاحب، دوه کلمات تاسو دلته په دې خپلو خبرو کې یاد کړل، یو مو ویل چې دا خبرې مفید وي، او بله مو ویل چې خطراتو په باره کې هم خبرې وشوې، کېدای شي چې توضیح ورکړي چې مفید ټکی څه دی او خطرات څه؟
خطرات خو دا چې د افغانستان ولسمشر د منطقې د وضعیت په حق له د افغانستان د سولې په حق له خبرې وسول، او هغه نور فرصتونه چې وسته چې کولای شو په ګډه افغانستان ته سولې راول په هغه باندې خبرې وسو، د همکاریانو د ادامه په حق له باندې چې دا چې موږ لوی متحد د افغانستان دولت او خلکو سره به همکاري کوي هغه باندې خبرې وسو، او خاصتا څنګه کولای شو چې موږ خپل مشترک مبارزه تر هغه ته وړاندې مخته یوسو. دا هغه مهم مسایل چې د فرصت او خطراتو په چارچوب کې دواړه ولسمشرانو باندې خبرې وکړي.
د افغان ولسمشر ویان صدیقي او چې د سویس د داوس د اقتصادي غونډې ترڅنګ د د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر د کتنې په باب نور جزئیات را سره شریکول، دا چې پرون په دې کتنې کې دواړو ولسمشرانو پر کوم موضوعاتو خبرې وکړې، د امریکا د سکایپ له لارې شوې و، کیفیت د غږ کیفیت سم نه و بخنه غواړو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
د سهار وبجې او نو لس دقیقې کیدون کې دی، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته وښو
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د سولې خبرو ته په پام په یو مقاله کې لیکلي چې دا پروسه باید د افغانانو ژغ نالیدلې و نه ګڼي. د خبرونه په لیکنه په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د تاوتریخوالي کمول او د قدرت ویش د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو موضوع ده، یو ورکسوي مورد لیدل کیږي او هغه د افغانانو برخلیک دی. په مقاله کې د ډیپلوماټ خبرونه پوښتنه مطرح شوې چې آیا د امریکا او طالبانو په توافق کې به د بیان ازادي، برابري، د تعصب نشټوالی او عدالت ته د درناوي په ګډون د افغانانو حقونه خوندي پاتې شي؟ د خبرونې په باور افغانستان په نړۍ کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو مرګونه هیواد دی او پر همدې مهال طالبانو په پراخه توګه ملکیان په نښه کړی دي. د ډیپلوماټ په لیکنه په تیرو څلورو لسیزو کې په هرو درو افغانانو کې یو یې بې ځای سوی، هره کورنۍ د جګړې قرباني ده او یا هم ورته مالی زیان اوښتی دی. خبرونې د ملګرو ملتونو امار لیکلي چې له مخې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 34,000 ملکیان وژل سوي چې 2,000 یې کوچنیان. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې قربانیانو ته عدالت نه دی رسیدلی او د دې هیواد حکومت له امریکا او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای نه دی توانیدلی چې ملکیان خوندي کړي او له بلې خوا یې د نړیوالو قوانینو پر اساس د جنگي جرایمو په اړه تحقیق نه دی کړی. د ډیپلوماټ خبرونه په لیکنه د سولې هر ډول توافق باید یو شمیر موارد په پام کې ونیسي. دا چې هیڅوک تر افغانانو ډیره د سولې هیله نه لري، خو سولې باید یوازې د وسلوالې جګړې پای نه وي، بلکې په هغه کې د شذو په ګډون د ټولو افغانانو ژغ شامل وي. د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ اسناد په هغه بحث کې ورستی اضافه ده چې پښتنه کوي آیا د افغانستان جګړه په دومره مصرف ارزیده. دا د ډیفنس ون خبرونه مقاله ده چې د افغانستان د جګړې په اړه خبره سوه. مقاله په دې پښتنه پیلېږي آیا په خوانی سرتیر غصدی که خبریالان نور له دې جګړې ستړي سوي دي. مقاله لیکي د واشنگتن پوسټ مقاله د افغانستان د جګړې په اړه اسناد د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې خپاره کړل. په دغه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو اسناد هم شامل وو. مقاله د امریکایي جنرال مارک میلی په اړه لیکلي چې دای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پریښودو پلوی دی چې پر امریکا د سپتمبر د یولسمې غونډې حملو څخه د تروریستانو مخه ونیول سي. خو مقاله د هغو اسنادو په اړه چې واشنگتن پوسټ په دسمبر میاشت کې خپاره کړل د مارک میلی له قوله لیکلي چې وایي ما او ډیرو نورو هغه مهال خپلې ارزونې شریکې کړې وې، خو زما هدف هیڅکله دا نه و چې امریکایان یا کانګرس تیر باسم. مقاله لیکلي چې میلی ویلی واشنگتن پوسټ ښه تحقیقاتي ژورنالیزم کړی، خو دا اسناد د امریکا د دفاع وزارت اسنادو په معنا نه دي. د مقالې په پا پای کې لیکل شوی چې د افغانستان له جګړې هر څوک بیله تجربه لري. د افغانستان اوږدې جګړې ډیری وړې جګړې درلودې او یو وړه جګړه دا ده چې آیا دا اوږده جګړه په دومره مصرف ارزیده.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیر لوی خورونه کې د اف ام پسل شر 15 صفه صفه اواز اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته سفر څخه منع کړي دي. اوس لپاره د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اتباع د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د ازادي رادیو د خبر د څنګه د راپور په استناد تفصیل د احمد شیبر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر هغه لیست په یو شمیر نور هیوادونو ورزیات کړي چې اتباعی متحده ایالاتونو ته د داخلي دو حق نه لري. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ خبريالانو ته وویل تاسو وینئ چې په نړۍ کې څه پیښې رامنځته کیږي نو زموږ هیواد باید خوندي وي. ولسمشر ټرمپ د هغو هیوادو شمیر او نوم یاد نه کړ چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي، خو دومره سرګند کړه چې د دې پریکړې جزئیات به ډیر ژر اعلان شي. امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې خبر ورکړی وو چې واشنگتن غواړي قرغزستان، بلاروس او د 15 نورو هیوادو برما، اریتریا، نایجیریا، سودان او تانزانیا اتباع په هغه لیست کې شامل کړي چې امریکا ته سفر نشي کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سفر د ممنوعیت لومړی لیست درې کاله مخکې خپور کړ چې دا وو هیوادو اتباعی منه کړل. په دغو هیوادو کې ډیر هغه هیوادونه دي چې مسلمانان پکې اکثریت دي، خو دا بندیز بیا له یو شمیر قانوني ستونزو سره مخامخ شو او امریکایي محکمو وروسته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا پر جنو اوسیدونکو بندیزونه ولګول شي. امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال د سیشن بي پورس د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې کوم هیوادونه پر لیست ورزیات کیږي د غوی پر ټولو سیدونکو به د بندیزونه نه تطبیق شي او بیا شمیر ویزی به نه ورکول کیږي. د پولیټیکو به پانه بیا لیکي چې تر اوسه د هغو هیوادو لیست نهایي شوی نه دی چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي او تمه ده چې دا پریکړه تر راتلونکي دوشنبه پورې اعلان شي. د سپینې ماڼۍ ویاند هوګان ګیدلی په دې برخه کې د تفصیلاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د ممنوعیت اصلي پریکړه د امریکا د خوندي ساتلو لپاره او د نړۍ د امنیت د تامین لپاره اغیزمنه ده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د اونیس پروګرام ورده بیا هم د سولې په اړه په دې پروګرام کې د سولې د موضوع په ارتباط بیا هم په دې پروګرام کې خبرې کوو. تاسو لپاره یو فرصت دی. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پرونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. دواړو مشرانو د سویس په دوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کتنه ډیره ګټوره وه. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلوم وسله وال لوري وژل شو. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګنی وایي قاضي رفیع الله پرون په بی سود ولسوالۍ کې وشتروسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډله د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 160 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځ د استزاد محکمې پایل په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړو لیدلې. دغه شمیره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسي خبره کړې له هغې کمه ده چې په 13 نومبر میاشت کې په استاز جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې. واغه مهال اټکل شوی و چې 10.8 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیلولو جریان له ټلویزیونونو کتلی. د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سر لنن په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورت بندیز لګولی دی. په دې ښار کې په دې وروستیو کې یوه ناروغي خپره شوې چې له یوه انسان بل ته لیږدي. تر 500 ډیر کسان پرې اخته شوي او تر اوسه لږ تر لږه 10 تنه یې وژلي.
دا ژوند رنگونه
مشغل صافی ما
چیرې کار کوي او څه کار کوي؟
زه په ریاست کوچانو کې کار کوم. پیسې مدیر د استخدام.
مدیر د استخدام څومره مهمه وظیفه. څه رقم کسان غواړي چې ته استخدام کې؟
داسې کس غواړم چې شایستګي ولري.
څه رقم شایستګي؟
یعنی هغه کس چې واقعا لیاقت ولري، یعنی هغه کار ته چې ګمارل کېږي هغه په ښه وجه مخ ته وړل شي. داسې یو کس غواړم.
واسطه څومره په نظر کې نیسي؟
نه نه کېږي اوس.
واسطه لکېږي؟
نه نه کېږي اوس. ښه دی لږ ما خپلوان خو هېڅکله نه نیسم. ولز ما خپل هېڅ نه خوښېږي چېرې چې زه کار وکړم هلته مې خپلوان اوسېږي.
ځینې دوستان چې مثلا زنګ درته وهي هغو ته څه وایي؟
سیستم نه څه رقابتي دی. نو وایم راځي فورم واخلې، هغه دی رقابت وکړي، نو که کامیاب شلې خو لاښه، که نه شلې نو ویس.
توقع درنه کوي چې مثلا فلانی مې راته مقرر که بیا تاسو دا کار ونه کوي درنه خفه کېږي؟
تا طبعا دا یو تبید زین خلګو ول پخوا ما سعادت شوې دي مثلا وخت کړند ډیر واسطي ونه پس چویل پس مقرره ده کبه نه کیده به خفګان خو اوس یو خطوب چې کمیسیون اصلاحات اداري مستر اوري رقابتي سیستم جو هغه کې نوې څنګه خفکی نه ده بس منګه فورم ورکو راشي غته رقابتو کې هغه کامیاب شي خو نور الله نور کنه نو بیا خفګان نشته پیږي چې موږ پلاس کې مو نشته ټول کمیسیون خپل هغه پروسه نه ډیر زغې نه خوشاله ما چې هغه سیستم چې واقعا هغه څوک چې لیاقت لري هغه پوست زی د فاتورو کې زموږ توجه مې چې درو ساته دوله سم اسنادونه لري ما ډیر جګ پوستو کې دي
bale
چې ولا هغه پخوانی کارمندان دي کنه وایي نو ستراغې لیدي ما خوشبختانه اوس د پروسه چوتې د دینه زړه ډیره خوشاله
خپل د څومره تحصیل کړی
زه خپل لسانس ما
امتحان له خلکو نه تاسو اخلي
پخو منګه خسته خو اوس کمیسیون سمتنه کړی چې خپل په دغه خسته ده
تاسو سمتنه خسته نقل دی ورکاو خو کسانو ته چې کار لپاره دلته راغلی و
خو ډیر بخشو کې مدیر دومومی دی اشتراک بس نو یو څو نه نو نکیږي دلته خو نظر د کمیسیون سیګی نقل امکانات نشته ده نه
ډیر مننه
کامیابوسی مانا نتس داوده جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای تر رسیدي لازم دي د وسره اوسې بل خبري مجله زما همکار فرشنه نگاه مخته وړي ستړي ترغلي فرشنه جون خره الله
سلام نوري